السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12:00 تریوي بجې د خبرونه کې ز منور شاستا سو قربایم نه کې هله او پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې د یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زما همکار مجید بابر یې درته وایي
سلیم شیرم به د مشال د خبرونو سره ټکی د پیښور ډیویژن کمشنر د نارجستر افغان کډوالو لپاره د عارضي کمپینو جوړولو امر کړی د کراچۍ پولیس وایي چې تیر شپه د لیارې سیمې په بهر کالونه کې لاسي بمی چاودنه یو وخت وجلې او نور اته کسان جوړل شوی دي ټاکل شوی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن نن د اکتوبر په 18 چین ته ولاړ شي چې خپل سیال چینایي ولسمشر شي جن پینګ سره وګوري اوست مشال خبرونو تفصیل د پیښور ډویژن کمشنر د نارجستر افغان کډوالو لپاره د عارضي کمپینو جوړولو امر کړی 13 اکتوبر په شپږ سمه د کمشنر د دفتر نه خبرې شوې خبر پانه کې ویل شوی چې دا کمپونه به په حجی کمپ په زاخیلو او سوکنو کې جوړیږي او د 13 اکتوبر نه پس به په کې افغانستان ته ستنولو لپاره هغه کډوال ساتل کیږي چې قانوني اسناد نه لري د خبر پانه لمخه کمشنر محمد زبیر 13 اکتوبر په شپږ سمه شوې غونډې کې پولیسو او استخباراتي ادارو ته امر کړی چې تر 13 اکتوبر د نارجستر افغان کډوالو په اړه معلومات راغون کړي د دې لپاره په پیښور 409 خار خیبر او مومندو کې د پولیس ټانو په کچا د کمیټو جوړولو امر کړي په پاکستان کې تر هغه وروسته د افغانانو د نیولو لړۍ ته د شوې چې د سپتمبر په 15 د پاکستان لړمحالي وزیر اعظم انور الحق کاکړ وویل چې په غیر قانوني توګه میشت افغانان له هواده وباسي په پیښور کې د هنري ټولنې مفکوري تر سوري لاندې ټولګوندې د غونډې په حکومت غږ کړی چې افغان کډوال دی په زور الګ پاکستان نه وباسي 13 د اکتوبر په 14 په پیښور پرېسټ کپ کې جوړې شوې د غونډې کې ملت پالو سیاسي او د مذهبي ګوندونو د ترڅنګ د غونډې تنظیمون د افغان هنرمندانو د مدني ټولنې فعالانو ګډون درلودو د غونډې تنظیمون کې مفکوري هنري ټولنې مشر حیات روغانی مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې د ترهګرۍ د زیاتې شوې سپې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خراب اړیکو په تناظر کې دي افغان کډوال نظر ورول کیږي
ترسو پورش د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت او ملل متحد په شریکه باندې د دې کډوالو د واپس لګلو لپاره منظم پروګرام نه جوړ کړي دوی د دل ته اوساتلې شي په خصوصي توګه باندې چې کوم هنرمندان او صحافیان دي هغه د دې ته اوساتلې شي ترسو پورش هغه د نه غنډي چې افغانستان د غوډه پر محفوظ دي
د دغه غونډې نه پس په ټولنه د میډیا لکه ایکس او فیسبوک داسې خبرونه خپاره شوې دي چې د دې سیمینار تنظیمونکي حیات روغانی پولیسو د پیښور پرېس کلب مخې نه نیولی دی په ایکس پاڼه مدني فعالانو د ملت پالو ګوندونو کارکوونکو او یو شمېر نورو کسانو د ریلیز حیات روغانی یا حیات روغانی خوشې کړی هشټیګ سره د هغه د گرفتارۍ پر ضد کمپاین پیل کړی دی خو ځینې فعالانو په ایکس پاڼه لیکلي چې روغانی د نیولو نه پس تېره شپه ناوخته خوشې شوی دی تر دا مهال د حیات روغانی د نیولو په اړه د پیښور پولیسو په رسمي توګه څه نه دي ویلي چې نوموړی په ستور نیولای وو د کراچۍ پولیس وایي چې 13 شپه د لیارې سیمې په بهر کالونه کې لاسي بمی چاودنه یو خزه وجلې او نور اته کسان جوړل شوی دي د کراچۍ جنوبي ضلع د پولیسو مشر ډي اي جي اسد رضا د پیښې وروسته خبريالانو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه زیاته کړه چې 13 شپه په موټرسایکل او سپرو نامعلومو کسانو یو خوشي ودانې ته لاسي بم وغورځولو د پیښې لځای وو تختیدل اسد رضا د دې بریده تر شا د عواملو په اړه وویل چې د پلټنو پس به معلومه شي چې آیا دا د قلنګ یا بتیش خړه ده او که په شای بل څه وجوهات دي تر دا محل کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمواري نه ده منلې د اسلام کالج پونتون اولنۍ وایس چانسلر اجمل خان د 15 کالو په عمر کې مړ شوه د اسلام کالج پیښور د ایکس پاڼې تر مخې د هغه جنازه به نن په پیښور کې د خیبر میډیکل کالج په لوی میدان کې کیږي اجمل خان د 2013 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې د اسلام کالج پونتون وایس چانسلر پاتې شوی و اجمل خان ته د تعلیم په اړه د هغه د خدماتو د اعتراف په توګه صدارتي تمغه هم ورکړې شوې و ټاکل شوی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د اکتوبر په 18 چین ته ولاړ شي چې خپل سیال چینایي ولسمشر شي جن پینګ سره وګوري روانه ونې چین د یوې لارې او یوې کړۍ د نوښت په اړه نړیوالې غونډې ته د 130 هیوادونو استازي بللې دي چین تمه لري چې د دې غونډې له وجې به په نړیواله کچه د دوی دریس پیاوړی کولو سره مرسته وشي د پوتین نامه د دغه غونډې د بلل شو استازو د فیرس په سر کې ده په اوکراین د یرغل وروسته د روس ولسمشر چین غونډې نړیوال ځواکمن هیواد ته په داسې حال کې د لومبې سفر دی چې د هغه رژیم په نړیواله کچه د یوازیتوب سره مخ ده. او ورسته خبر د لوبو په اړه، د 500 اوریدا کرکټ نړیوال کپ سیالو کې ونند نیدرلند او جنوبی افریقا لوبډلو ترمن د لوبه کیږي. دا لوبه به د هند په درمشاله لوبغالي کې ترسره کیږي. تیر ورځ په لکنو کې استرالیا د سریلانکا لوبډلې ته په 500 وکټونو مات ورکړه. د مشال خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته مجید بابر د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې د ریپورتونه واوري. پرون د پیښور پریس کلب کې د یوې غونډې پر مهال له حکومت غوښتنه شوې چې دا رجستر شوی افغان کډوال په زور نه وباسي. په غونډه کې له ملت پالو ګوندونو د کردار تر سره کولو غوښتنه هم شوې.
دا ټول سیاسي ګوندونه چې دلته کانفرنس ناشته ملت پال ناشته دي په تل د لرو بر یو افغان نارا لګوله هم دا نن وخت دی چې ثبوت ورکړي.
د بر جنوبی وزیرستان ضلع د لدا تحصیل تنګي بادینځي خلکو په پوسټور لګولې چې د عملیاتو پر مهال عام ولس زوروي.
ټول اشپایم د فورینا کلی باندې تخته باندې وکړل ماټرینا روښتل د انو واپس شرط للا د میزا یو وی کلی کاستای ډاکټر دی اسی او چاپ کده ټول ساري ایو.
د پاکستان نگران حکومت د تیلو په بایو کې کمی اعلان کړی. عام ولس لپاره د گاډو کرایانې هم کمې شوې. کسنګا
نجی سرزانی نه راغی ما کراګانی خری او ما مخی مثال په مردان ته 450 روپیه کرایه او 450 روپیه کرایه خری چې شروع به ګران 50 روپیه کرایه او سیوا کیږي.
نن د غربت د خاتمه نړیواله ورځ منځل کیږي. پاکستان او په خاصه توګه خیبر پختونخوا کې د غربت په اړه ریپورت لرو. د یورپی ټولنې مشران نن د منځنی ختیځ د وضعیت په اړه بیړنې غونډه کوي. دا او یو شمېر نور ریپورتونه به هم واورئ. د مشال لري تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. 13 ورځ د اکتوبر په 14 د امن او د افغان کډوالو د ستونزو د حل لارو په اړه په پیښور پریس کلب کې په یو سیمینار کې غوښتنه وشو چې نا رجستر افغان کډوال دې په زور له پاکستانه نه وباسي. بلې خواته هم 13 ورځ په پیښور کې بیا د کمشنر په مشرۍ د اعلی پولیسو انتظامی افسرانو او استخباراتي ادارو د چارواکو په غونډه کې د پیښور ډیویژن کمشنر محمد زبیر امر کړی چې د ناقانونه کډوالو او بهر ملکیانو د وستلو ټول انتظامات د اکتوبر تر یو دیرشمې نیټې مکمل کړل شي. تفصیل له پیښور د غلام غوس ریپورت کې اورو چې د پریس کلب د غونډې د ګډونوالو په غاک پیلېږي.
پاکستان د مهاجرو چارټر نه دی سائن کړی. دا بالکل خو پاکستان د هیومن رائټس چارټر سائن کړی دی.
د امن او د افغان کډوالو د ستونزو او د حل لارو په اړه د غونډه په پیښور پریس کلب کې د مفکوره او هنري ټولنې د سوري لاندې ترسره شوه. د کانفرنس ته سیاسي ګوندونه او د مدني ټولنو فعالان هم رابلل شوي وو چې پکې غوښتنه وشوه چې نا رجستر افغان کډوال دې په زور له پاکستانه نه وباسي. د غونډې تنظیمونکي حیات روغانی مشال ریډیو ته وویل چې باید د دوو ریاستونو ترمنځ د پیچلي معاملاتو او د ترګرۍ د زیاتیدونکو سپې په تناظر کې د افغان کډوالو د زورولو څخه ډډه وکړي شي
تر څو پرشي د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت او ملل متحد په شریکه باندې د دې کډوالو دی واپس لګولو لپاره منظم پروګرام نه جوړ کړي. دوی د دلته اوساتلی شي په خصوصي توګه باندې چې کوم هنرمندان او صحافیان دي هغه د دلته کې اوساتلی شي تر څو پرشي هغه د نه غنډي چې افغانستان د غوډ پر محفوظ دي یا هغه د دنیا یو بل ملک خپل پناه خپل امن د غي ضمانت نیولې دي هغه د دلته کې اوساتلی شو. در مریاستی فیصله نه چې کوم په زبردستی باندې کیږي تاغینه د استثناء ورپېش.
د غونډې زینو غډونوالو وړاندې زور کړو چې سیاسي ګوندونه دي په شریکه د افغان کډوالو په اړه د نوې پالیسۍ په اړه په حکومت فشار واچوي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر ډاکټر محمد علي د غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې دا کار به آسان نه وي.
موږ خو وعده لرو د ټول سیاسي ګوندونو چې دلته کانفرنس ناشته ملت پال ناشته دي په تل د لرو بر یو افغان نارا لګوله هم دا نن وخت دی چې ثبوت ورکړي.
دې غونډې ته هغه افغان سندرغاړي او د موسیقۍ هنرمندان هم راغلي وو چې په 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو د واک سمبالولو وروسته د دوی ژوند ته د خطر په وجه پاکستان ته راغلي وو. یو داسې افغان هنرمند حشمت امید مشال ریډیو ته وویل
د افغانستان سندرغاړي هم چې بس پاکستان ته یو کال کېږي چې راغلی یم، ماجر شوی او دلته ماجر یم، او پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې افغانان زر ته زره د دې آخر میاشت نه باید وزي خپل ملک ته لاړ شي، باید دې کې بدلون راوړي او پریږدي چې افغانان هغه کسان چې غواړي لاړ شي، هسه چې نه کسان چې نه غواړي باید په اصول طریقه هغه ته ویزا ورکړي.
هم 13 ورځ د پېښور ډیویژن د کمشنر په مشرۍ د لوړ پوړو پولیسو استخباراتي او انتظامی چارواکو د غونډې وروسته کمشنر محمد زبیر د غیر رجسټرډ کډوالو په اړه د معلوماتو راټولولو کار د اکتوبر د 1 نیټې پورې د مکمل کولو امر ورکړ دی. او په پېښور، خیبر، چارسده، نوخار او مومندو کې د تانو په کچه د دې لپاره د کمیټیانو جوړولو امر یې هم ورکړی. د کمشنر د دفتر لخوا په خپور شوی خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د 1 اکتوبر وروسته د اسناد نه لرونکو کډوالو د واپسۍ لپاره په حاجی کیمپ، ازاخیرو او سوکنو کې دي عریضي کیمپونه هم جوړ کړي شي. ولهم غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د مشال ریډیو خبرونه دی. ورزو یو بل ریپورت ته د برا جنوبي وزیرستان ضلع د لده تحصیل د تنګي بادینځي سیمه خلکو تور لګولې دی چې په سیمه کې د ځای پر ځای پاکستانی پوز لخوا په کلو د مارټر ګولې وشتل کیږي او د لټون د عملیاتو پر مهال بې ګناه خلک نیول کیږي چې له وجې د ولس ژوند د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. خو د برا جنوبي وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب خان بیا مشال ریډیو ته ویلي چې تنګي بادینځي سیمه کې پوځي عملیاتو کې نیول شو مشکوک کسانو او د سیمه د ولس د ستونزو په اړه د پوځي چارواکو سره خبرې کړې دي. نور تفصيل د اشتیاق مسید پر ریپورت کې ورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل لادا سیمه تنګي بادینځي او سیدنکي مشال ریډیو ته ویلې دي چې په سیمه کې پوځ په کلیو د مارټر ګولو استعمال شری کړای دی او د لاټون عملیات په وخت بې ګناه خلک گرفتار کوي. د تنګي بادینځي کلی او سیدنکي حضرت علي دغه حال په دارنګ بیانوي. حکومت د امن په نوم خلک خپل کلیو ته واپس راوستلای و خو په سیمه کښې یور بیا د وسلاولو په خلاف پوځ عملیات شروع کړي دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسید چې په خپله هم د تنګي بادینځي کلی سره تعلق لري د پاکستان حکومتي چارواکیو نه په کلیو باندې د عملیات په وخت د موټر ګولې استعمال بند کولې غوښتنه کوي.
پلادا سیمک شه د خفیه ادارې و چرواکی د نوم نو شولې پلاو مشال ریډیو ته پتنګي بدینځي سیمک شه د پوځ عملیات په خلای کړای دی او
وی ویل چې د عملیات په وخت په سیمه کې مشکوک کسان گرفتار کړي شوی دی. خو د سویلی وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب خان مشال ریډیو ته وویل چې په تنګی بدینځای کلی کې گرفتار کړي شوی کسانو پښتنه وو په لاداک شه د پوځي چارواکیو نه وو کوي او کا گرفتار کړي شوی کسان بے ګناوی بیا به زر خوشی کړای شي. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو خبرونه اوري. حکومت د پېټرولي مصنوعاتو په بایو کې کمی اعلان کړی دی. د پېټرولو په یو لیټر کې سلیری شو د ډیزل او هغه کې 15 روپۍ بیا خکته شوې. د خبر پښتونخوا د سپات اسودونکو د حکومت په دې اقدام خوشاله دي. خو شکایت کوي چې تر اوسه نه خو د ورځنی ضرورت شیان او نه هم کرایان ارزان شوې دي. بلخوا د سواد ځلې انتظامیه وایي چې ډیر زر بعد د پېټرولي مصنوعاتو د نوو بایو پرنا کې د ترانسپورټرانو لپاره کرایان مختص او عملي کړی. تفصیل له سواته زبن خبريال نه د احمد خان راکوي.
د اکتوبر 14 نیټه نه حکومت د تیلو په نرخونو کې کمی اعلان کړي چې له هغه تر مخه پېټرول د 323 روپو لیټر نه 80 روپۍ کم شوي او 238 روپۍ لیټر مقرره شوه. ډیزل 318 روپو نه 303 روپو لیټر ته راکوز شوي. د غرنګ د خاورو تیل 213 روپو نه 215 ته کمول اعلان شوه. په دغه حکومت وایي چې د ډالر نرخ کمیدو لوجه ولسته پیدا ورکړي شوي. خو د سواد باز اوسیدونکو وایي چې کله پېټرول ګران شي هم هغه وخت ترانسپورټران کرایې پورته کړي. د مردان بختیار چې سرکاري اهلکار دی او منګور ته تک کوي وایي چې اوس په کار ده ولسته په کرایانو کې پیدا ورکړی شي.
نجی سرزانی نه راغی ما کرایګانې خري او ما مخکې مثال په مردان ته 450 روپۍ کرایه اوس 450 روپۍ کرایه خري او اس فرق نه راغی. دا فرق نه باندې نه راغی چې ګرانی کی چې شلو په ګرانی 50 روپۍ کرایه واپس وکیږي.
د سوات منګلور اوسیدونکو محبوب علي وای چې سحر د کلینا منګوري ته راغله او د تیر پرنګي سلويخ روپۍ د 14 کیلومتر لاري کرایه ورکړي. اوس په کار ده چې ټول ترانسپورټران کرایاني کمی کړي.
حکومت دا په کار دي چې زه خو سارم راغله مروزانه زم راځم سلويخ روپۍ کرایه د منګلور ده په دې کې یو روپۍ کمواله سره نه راشي او په کار چې د پېټرول سره نور هم سيزونه ډېر ارزان شي ځکه چې نه سبا شوپل چې په 500 روپۍ کیلو دی د دې دال په 500 روپۍ کیلو دی په کار چې دا دالونه دا بغا وسره د خوراک دغه سره ارزان شي او یو د دغه پېټرول خو چې 2 روپۍ ګران شو نو ډرایوران چې دینه 10 روپۍ کرایې ارزان ګران نه.
د سوات په منګورا جنرال بس سټینډ کې پېښور مردان او نورو سیمو ته ګاډي چلوونکي ترانسپورټر امجد خان وای چې پېټرول ارزان شوی خو دوی سره الله د ګران نرخ پېټرول په ګاډو کې دي او نوی نرخنامه هم د حکومت لخوا نه دراغلي ځکه په زور نرخ کرایاني اغسته کیږي.
چې کله موږ له سرکاري د غراشي نو په هغه نسبت باندې موږ بیا خپل میټینګ د ادارو کو ترانسپورټرانو په هغه باندې بیا موږ خپل پیسې وکړو بیا به کرایاني کمی کړو. لا سرکاری دغه نه راغلی دي اوس پېټرول ارزان شو دي سره چې چینی غوړی دام نه دي ارزان شي او د سیسه نور سره د روزمره سامان ایشه وسل نه دغه شي سوپر سرکاری ریټ نه دغه شي.
د ضلع سوات انتظامیه وای چې د پېټرولو نرخ کمول سره به هم هغه رنګه د کرایانو نرخ کموي. د ضلع سوات اضافي ډیپټي کمشنر ای ډی سی سویل خان وای چې په دا اړه به ډیر زر میټینګ رابلی.
کوشش کو چې هر په دې ورځو کې خو زمونږ تا ته خبره ده چې زمونږ د پټرولو د قیمتونو چې دي دا ډېر زیات فلکچویشن وبکی کنه په مخه په بره روانو. نو اوس په کوشش کو چې هر خپل کمیټې یو میټینګ راوغواړو خپل ریلیونټ کنسرن ډپارټمنټ ته کمږي او دا امپلیمنت کو کې ایمز او دا ټول راوغواړو.
په دې ورستو کې پاکستان کې د روپۍ کمښت او بیا ډالر نرخ پورته کېدو لوجه 13 میاشتې سپتمبر کې د پېټرولو په نرخ کې 55 روپۍ زیاتوالی راغلی وو. اوس دې میاشت کې 80 روپۍ کموالی راغلی. حکومت وایي چې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخ د نړیوال مارکیټ او ډالر نرخونو سره هر 15 ورځې پس اعلان کیږي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
د مشال رادیو خبرونه دي. نن ملګری ملتونه په ټوله نړۍ کې د غربت د خاتمه ورځ لمانځي. سکال د دې ورځې موضوع مهذب کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوې ده. ملګرو ملتونو ویل چې د دې موضوع ټاکلو بنیادی وجه د مهذب کار لاره په انساني وقار کې اضافه راوستل دی او د ټولنیز خوندیتوب لامل هر څوک د کار په ځای کې عزت ولري. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان په قبایلي ضلعو کې ولس د لا ډېرې غریبۍ سره مخ شوی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ضلع یو مېرمنې ویلي چې د ګرانۍ او اقتصادي فشار له وجې د بچو پلار ذهني ناروغه شوی او د شپږو ماشومان مستقبل یې له وجې د خطر سره مخ دی. د دې ورځې په اړه دا ځانګړی ریپورت زموږ همکاري انیس اجمل برابر کړی چې د یوې مېرمنې په غږ پیلېږي.
دا غږ د خیبر ضلع په پسید خیلو سیمه کې د انینا بیبی دی چې په خپله معصوره ده او میړه مینګل یې ذهني مریض او معصوره دی. 20 کلنې انینا بیبی د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې خاوند یې مخکې په ترخم لاره کاروبار کوه خو په دې لاره د محدودیتونو له وجې اقتصادي مسئلې زیاتې شوې دي او ذهني مریض شو. انینا بیبی دا خبره په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړه چې ملګری ملتونه د اکتوبر پر 14 د غربت ختمولو نړیواله ورځ لمانسي. سږ کال د دې ورځې موضوع محاسبه کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوی ده. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه لیکلي چې سږنی موضوع د انساني وقار لپاره د محاسبه کار او ټولنیز خوندیتوب لړ کې د مجموعي لاسرسي غوښتنه کوي او په دې خبره زور راوړي چې باید د محاسبه کار له لارې خلک پیاوړي شي، مناسبه تنخواه او کاري شرایط ولري او د ټولو کارکوونکو لپاره فطري قدر او د انسانیت ارزښت وپیژندل شي. خو په خیبر پښتونخوا په تیره بیا په قبایلي ضلعو کې د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په دې سیمو کې د تیرې سیمو دی راهیسې د روزګار او آن چې د دیاړې مکیم ختمې شوې دي او خلک په ډیرو بدو حالاتو کې ژوند تیروي. دا چې د دې وجوهات څه دي په دې اړه د قبایلي ضلعو په اقتصادي حالاتو نظر لرونکي نظام دا وړوای چې راتراګرې پرمختیایي پروژو نه کېدو او افغانستان سره په پوله د محدودیتونو له وجې د خلکو مالي حالات ورځ تر بلې خرابېږي.
قبایلی سیما کې دلته کې یو جنگ راغلو، یو ترګری راغلا، د هغه په وجه باندې هم دلته کې یو چې کم روزګار وو، کاروبار وو، د خلکو هغه ته ډیر زیات نقصان و راسیدلو. بیا خاص کر هغه خلک چې دلته روزګار وو، کاروبار وو، هغه دلته نه خپل روزګار او کاروبار د ملک نور سیمو ته یوړو، نو د هغه سره هم دلته کې په غربت کې مزید اضافه وشوله. که تاسو وګورئ چې کوم مخکې د اقوام متحده ملینیم ډیولپمنټ ګول وی هغه هم په داسې ما کې پورا نه شوله، بیا سستینیبل ډیولپمنټ ګولز دي د اقوام متحده چې یاره غربت په مونږ کمو، نو په قبایلي سیمه کې که تاسو وګورئ غربت کم شوی نه دی، بلکې دلته کې غربت زیات شوی دی.
نظام دا ور زیات کړ چې پاکستان کې د تیرو سیلابونو بارانونو له وجې هم د خلکو اقتصادي حالات خراب شوی دي. نوموړي دا هم ویل چې په پاکستان کې نفوس زیاتېدو ته هم پام نه کیږي، وسایل او د روزګار موکې کمې دي او د زیاتې آبادۍ له وجې هم ار یو تن روزګار نشي ترلاسه کولی. نړیوال بانک په خپل ویبپاڼه د روان کال په اپریل کې یو رپورت خپور کړی چې پکې وایي امکان دی چې روان کال په پاکستان کې غربت 0.2% ته ورسیږي. ورلد بینک سی اتکړی چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د غربت شرح 9.8% و. په خیبر پختونخوا کې د سوداګریزي خونی یا سرحد چیمبر اف کامرس پوخانی مشر زید الله شینواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې لومړی د کووید-19 وایرس وبا او بیا د افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې د قبایلي سیلو په خاصه توګه په پاک افغان پوله میشت خلک له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
COVID-19 او کله چې زموږ علاقه چې ده کنه مخکې نه ډېره زیاته غریب وه، دلته خو مخکې هم چې دي کنه داسې انډسټریل اکټیویټي او انویسټمنټ یا کارخانې صنعتونه روزګارونه داسې کاروبارونه چې وو دا دلته دومره ډېر وو نه، نو دلته بېروزګاري چې کومه شرح چې وه په پاکستان کې ټولو نه زیاته وه. پاکستان کې فرض کړه 1.5% وه یا 10%، نو دلته 14% وه. 90% خلک چې وو دا به د تورخم ته تلل به او یو نه یو کار به یې کولو، یا لوډینګ او ان لوډینګ او کسټم کلیرنس او په دې کې انګیج وو، دوکانونه یې وو یا دغه یو. نو هغه اوس بالکل چې دی ختم شو او دا تجارت ډیر زیات کم شوې ده، نو په دې وجه باندې ډیر زیات خلک دینه مزدور چې دي بیروزګار شو او ډیر غریبې طرف ته لاړ.
په پاکستان کې پرستیو کې گرانی هم زیاته شوې ده. د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي چې په دې هیواد کې د روان کال په سپتمبر کې د افراطي سرشره 2% نور هم لوړه شوې ده. بلخوا نړیوالې مالیاتي ادارې یا ایم ایف په خپله ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان کې روان کال د افراطي سرشره 9.2% ریکارډ شوې ده. په قبایلي ضلعو کې راحت شینواری چې د خیر ښېګړې کارونه کوي وایي چې په دې ضلعو کې د اقتصادي حالاتو خرابېدو له وجې یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې.
غربت لکیر شو بیا هم ډیره گزاره شو لاندې په تیس کرخې نه بلاندې تیریدو. اوس دونه غربت سیوا شوی دی چې هغه یو کس ارنینګ واله وي او 15-20 خوړلو واله وي. اوپر نه مهنګایي راله نو د هر کور بجټ چې دی داسې متاثره شو که وړه واخلي غوړي نشته، غوړي چې واخلي وړه نشته. اوس امپیکټ یې څه دی؟ ګوره خلک نشوله لاړه، آیس له لاړه، خلک خودکشیو ته تیار دي، خلک کرایم له لاړه، کویه یې دې ته ویلی شي چې غربت کوی تلویدلی یو.
ملګرو ملتونو د غربت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د حکومتونو، سوداګرو او مدني ټولنو ترمنځ نړیواله مرګرتیا د مساوي پرمختګ او د دې یقیني کول لپاره چې هیڅوک بشاته او محروم نه پاتې کیږي ضروری ده. بلخوا د پاکستان بیلابیلو حکومتي چارواکو په خپلو بیانونو کې ویلي چې په هیواد کې د غربت ختمولو لپاره د بینظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې خلکو سره مرستې کوي. د ځوانانو کار روزګار لپاره د قرضو پروګرام هم پیل کړی او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې په هیواد کې په ګرانې هم کابو عمومي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال رادیو خبرونه دي. د افغانستان د خوست ولایت اسپيري ولسوالي اوسیدونکو د سړک له خرابوالي او د ژوند د نورو ضرورتونو د نشټوالي شکایت کوي. دوی غوښتنه کوي چې په ټولو برخو کې د دې سیمې د خلکو ستونزو او اړتیاو ته پام وشي. بلخوا د ځایي طالب چارواکو وینا ده چې د سپیرې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای دي او وایي چې د حل لپاره یې له متعلقه ادارو او مرستندویا تنظیمونو سره خبرې روانې دي. په دې حق له نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبريال نجیب الله الوخیر لکوي.
د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو وای د ژوند لومړنۍ اسانتیاو به برخې دي. د دوی پوینا په تیرو دوه لسیزو کې حالت د امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. د سپیری ولسوالۍ ډیری خلک چې په غرایزو سیمو کې اوسیږي وای د سړکونو، پاکو اوبو، خوانځیو او روغتونونو د نشتون یا لګوالي له کبله د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو ممتاز باوري مشال رادیو ته وویل:
کله چې موږ غواړو چې دوازیا بازار ته لاړ شو، بازار ته د مریضان انتقال او خپل مالونه انتقال او د ډیرو ستونزو سره مخامخ وو، موږ غوښتنه درو چې د سړک موږ ته ورغول شي او د دې ترڅنګ نور ستونزې هم شته، لکه د کلینیکونو ستونزه چې مثال موږ ته کلینیکونه په اساسي ډول جوړ شي او د دې کمبود سره مخامخ یو او د ښوونځیو د ودانیو نشتون ستونزه ده.
د سپیری ولسوالۍ چې د غرونو او اوبو د شیلو په مسیر کې پرته ده تر دې خرابه ده چې له لوړو او کومک لرونکو موټرو پرته هر ډول موټر ور باندې تګ را تګ نشي کولای. د یاد سیمې او قومي مشر مایر خان وایي:
دا یو بل خواته لیر نشته چې وسیلار د ندرشي په هغه کې بویری خو ډېر خلک ژوند دلو صبر کړای دی، سیلابې دلو سه ډېر خلک ژوند ور کړای دی، میرزای دلو سه چې لیر خروپه دو و زوی تر صدای نشي می ډېر مطلب دې مشکل لري.
زایی اوسیدونکو وایي د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی د خلکو حق دی، خو دلته دوی لپاره د ژوند هیڅ اسانتیاوې نشته او له هر ډول پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي. د سپیری او بل اوسیدونکي منور تنګیوال وویل:
دلته د برق مشکل زیات دی، برق نه لرو، کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو او دا سړک چې دی دا بیخي خراب دی، زموږ د پردا زیات مشکل دي چې بازار ته رسیږو د نیم سات مزال وی دوه درې ساته ته ورسیږي لار خمه ده.
بل لوري ته ځای چارواکي د خوست د سپیری ولسوالۍ د اوسیدونکو یادې شوې ستونزې منی وایي اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو ته په دې اړه وړاندیزونه کړي دي. د سپیر ولسوال سلطان محمد غزنوی ویل:
په دغه سړک باندې وس الحمدلله د پراخۍ چارې روانې دي او که د پراخۍ نه ورسته به جارکاري چارې هم کیږي، نو دا ستونزې ته انشاءالله مشرانو توجه کړي دوی د حل کولو کوشش کېږي. او بل طرف ته کلینیکونه چې کوم دي دغه ستونزه هم په دغه ساحه کې تر اوسه پرا وجود لري.
یاد دې وي د سپیرې زدران میشته ولسوالي چې د خوست په سویل لویدیځ لوري کې پرته ده، په همدې مسیر د زیړو ګیان برمل او ارګون په ګډون د پکتیکا یو شمېر ولسوالیو ته هم ورباندې کومکدار موټر تګ او راتګ کوي، خو په سیلابي او باراني وختونو کې ورباندې تګ راتګ نشي کیدلی او مسافر په ساعتونو ساعتونو انتظار کوي.
د دې رپورټ سره روانې غړي نیمای ته ورسېدلو. په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. مجید بابر را سره سټوډیو کې موجود دی، راځي چې د دې سات خبرونو لنډې استواورو.
د پیښور ډویژن کمشنر د ناراجستر افغان کډوالو لپاره د آرزی کیمپونو جوړولو امر کړی. تیر ورځ د اکتوبر په 14مه د کمشنر د دفتر مخبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا کیمپونه به په حاجي کیمپ، ازاخیلو او سوکنو کې جوړیږي او د 13 اکتوبر نه پس به پکې افغانستان ته ستنولو لپاره هغه کډوال ساتل کیږي چې قانوني اسناد نه لري. په پیښور کې د هنري ټولنې مفکوري تر سوري لاندې ټولګوندي غونډې په حکومت غږ کړی چې افغان کډوال په زور له پاکستان نه وباسي. تیر ورځ د اکتوبر په 14مه په پیښور پریس کلب کې جوړه شوې دغه غونډه کې ملت پالو، سیاسي او د مذهبي ګوندونو ترڅنګ افغان هنرمندانو، د مدني ټولنې فعالانو ګډون درلودو. د غونډې تنظیمونکي مفکوري هنري ټولنې مشر حیات روغانی مشال لیډي تر په خبرو کې وویل چې د ترهګرۍ د زیاتې شوې څپې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خراب اړیکو په تناظر کې دي افغان کډوال نه ځورول کېږي. کراچی پولیس وایي چې تیره شپه د لیارې سیمې په بهر کارونه کې لاسي بمي چاودنې یوه ښځه وجلې او نور اته کسان ژوبل شوي دي. د کراچی جنوبي دلی د پولیس مشر ډي آی جی اسدالله د پیښې وروستو خبریارانو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه بیا تکړه چې تیره شپه په موټرسایکل سپرو نامعلومو کسانو یوې خوشې ودانۍ ته لاسي بم وغورځولو او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پاکستان پوځ وایي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان په دوو بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې دوه تنداري وجل شوي او یو ژوبل دی. اسلامیہ کالج پونتون اولنے وائس چانسلر اجمل خان د پنځه ویا کالو په عمر کې مړ شو. دا جنازه به نن په پیښور کې د خیبر میډیکل کالج په لوی میدان کې کیږي. ټاکل شوی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د اکتوبر په 14مه چین ته لاړ شي چې له خپل سیال چینایي ولسمشر شي جن پینګ سره وګوري.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته د سفر نه پاس بیرته اسرائیل ته ستون شوه. بلینکن د اسرائیل او منځنی ختیځ دغه سفر په دې مقصد شروع کړي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ سرګند کړي او غزا کې بشري ناورین کم کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د اکتوبر له 8مې پیل شوې ده چې په کې تر اوسه دواړو خواو ته د وجل شو او کسانو شمیر له 3000 او وخته ده. په دې حق له نور تفصيل زمنګ همکار اسد الله لودین درکوي.
د اسرائیل او حماس د جګړې نن لسمه ورځ ده او تر اوسه دغه جګړې مخنیوي ته سیاسي هڅو پایله نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې څلور ورځې مخکې اسرائیل ته تللی وو، شپږو عربي هیوادونو ته له سفر وروسته نن دوشنبه بیرته د اسرائیل تل ابیب ښار ته رسیدلی دی. دغه عربي هیوادونه چې بلینکن ورغلی، اردن، فلسطین، سعودي عربستان، قطر، بحرین او متحده عربي امارات دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې د عربي هیوادونو مشرانو په غزه کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د اسرائیلو د عملیاتو پر مهال د ملکیانو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي چې بلینکن دغه سفر پر مهال د حماس په وړاندې د مخالفت ډیر غږونه اوریدلي، خو په ورته وخت کې نوموړی د فلسطینیانو زړه بوګنوونکي حالت ته اندېښمن دی. بلینکن اسرائیل ته د سفر پر مهال اسرائیل ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او په همدې حال کې سپینې ماڼۍ اسرائیل ته د ولسمشر جو بایدن د احتمالي سفر یادونه هم کړې ده. اسرائیل وروسته تر هغه له حماس سره د جګړې اعلان وکړ چې په غزا کې حاکمو د غو وسلوالو د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي وتوغول او د اسرائیلو په سرحد ورواوختل. د حماس په دغه بیساري جګړه کې د وژل شویو اسرائیلیانو شمیر 400 ته رسیدلی دی. اسرائیل له همغې ورځې را په دې خوا پر غزې تړانګې درنې بمباری پیل کړي چې تر اوسه پکې 2250 تنه فلسطینیان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په جګړه کې 9200 تنه ټپیان شوي هم دي. د غزې شاوخوا نیمایي اوسیدونکو چې شمېر یې له 1 میلیون اوړي خپلې سیمې پرېښي او مرسته کوونکو ادارو هلته بشری وضعیت نازک خودلې دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې اسرایلی پوځیان د امریکا د جنگی بیړۍ په مرسته د غزې تراړې په اوګدو کې ځای پر ځای شوی او د حماس ډلې د لمنځوړلو لپاره په تمریناتو بوخت دي.
بلخوا د یورپی ټولل مشران نن د منځنی ختیځ د وضعیت په اړه بیړنۍ غونډه کوي. اندېښنې شته چې د اسرایل او فلسطینی ډلې حماس ترمنځ د جګړې دوام خای په اروپا کې د ټولنو ترمنځ کړکېچ ته لمن وهي او لا زیات کډوال یورپی هیوادونو ته راشي. په دې حق ته تفصیل د سفی الله ستانګزی رپورټ کې اورو.
د منځنی ختیځ په اړه د اروپای ټولنې بیړنې غونډه د ویډیو کانفرنس لاري دایریږي چې پکې به د دې ټولنې د دریز درو خانولو هڅې وشي. په ټولنیزو شبکو کې د یو لړ پیغامونو خبرېدو، اعلامیو او منځنی ختیځ ته د دې اتحادیې د چارواکو سفر د روانې جګړې پر مهال د دې ټولنې د دریز په اړه شکونه پیدا کړي دي. پر اسرائیل او د حماس لبریدونو رئیس په اسرائیل او غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 4000 تنو اوخته او نږدې 200 اسرائیلیان لا هم د حماس لخوا يرغمل دي. په ټول اروپا کې د دواړو غاړو ملاتړ لاریونونه شوي او د زینو مخام نیول شوي. د اروپای شورا رئیس چارلز میشل د دوشمې پر ورځ د غونډې په څنډه کې وویل دا شخړه کېدای شي په اروپای ټولنه باندې یو لوی امنیتي تاثیر ولري. دا شخړه ډیر عواقب لري چې په موږ باندې په اروپای ټولنه کې هم تاثیر اچوي. له همدې امله ما پریکړه وکړه چې د اروپای شورا بیړنۍ غونډه ترسره کړم. د اروپا د شورا مشر په منځنی ختیځ کې د باثباته سولې د ترلاسه کولو لپاره د دوه دولتونو د تاسیس په حال لارې ټینګار وکړ. د اروپای ټولنې دی غونډه کې به د ملکی وګړو سره پرمراستي او د سیمې له نورو هیوادونو سره د کړکېچ د خبرېدو د مخنیوي په برخه کې پر کار تمرکز وشي. تیرونه فرانسې د فلسطین په پلوي پر مظاهرو بندیز ولګاو خو په خبرګونې د راپورونو په اساس يهود ضد فعالیتونه زیات شول. امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه د حماس وسلوال ډله تروریستي سازمان ګڼي. د پاریس د لوف موزیم او د ویرسل ماڼۍ د بمی ګواښ د ترلاسه کولو وروسته د وزارت کارمندانو څخه خالی شوه. د فرانسې حکومت وروسته له هغه د هیواد په بیلابیلو برخو کې د امنیتي تدابیرو د زیاتولو لپاره 2000 نور سرتیري وګمارل چې په یو ښوونځي کې یو زده کوونکی خپل ښوونکی په چړې وواهه او یې واژه. ګمان کېږي چې دا برید یو توندلاري مسلمان شاګرد کړی وي. جرمنی هم خپل امنیتي تدابیر سخت کړي. برلین له اسرائیلو سره د پوځي مرستو ژمنه کړې او ویلي دي چې د حماس ډلې د پلویانو د مظاهرو مخه به نیسي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د اسرائیلو د امنیت په اړه د جرمني پر تاریخي مسؤلیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې چې راپورونه وايي د غزې په ترانګه کې د اسرائیلي ځواکونو د احتمالي ځمکني برید له ویرې تر 1 میلیون ډیرو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. ملګرو ملتونو ویلي په غزه کې اوبه او خواړه په خلاصېدو دي او د برېښنا او سرپنا نشتوالی د دې سیمې خلک له بشري ناورین سره مخ کوي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال رادیو خبرونه اوري. پرون یعنی د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ونمانځل شو. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې 15 میلیون خلک دا سیدی چې د خوړو هیڅ وسیله نه لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې ځنې اړمن کسان وای پوره خواړه نه لري او ځنې شپې دوی او ماشومان یې وږي ود کیږي. تفصیل په دې رپورت کې.
د اکتوبر په 14 د خوړو د نړیوال ورځې لر رسیدو سره د خوړو نړیوال سازمان WFP وای 15 میلیون افغانان په دینه په هیګي چې خپل خوړه لا کوم ځای څخه خطر لاس کړی. WFP دا خبره د دوشمه په ورځ په خپل ایکسپانه کې د خوړو د نړیوال ورځې په مناسبت کړي. د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلی دی چې دوی 400 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې ترجمه مخکې لګ تر لګ او میلیون اړمنو خلکو ته مرستې برابرې کړي. WFP تر دې مخکې ویلی و چې سکالي د بودیجې د کمښت لامل په افغانستان کې له 12 میلیونه اړمنو سره د مرستو بهیر درولای دی. په ورته وخت کې ځینې افغانان وایي چې کافي خواړه نه لري او ځینې شپې دوی او ماشومان وږي ویده کیږي. د مزار شریف ښار اوسیدونکی عبدالقادر چې د شپږو ماشومانو پلار دی او د سړک په غاړه پلاسي کراچۍ کې کار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې معمولا وچه ډوډۍ او ریجې د دوی خواړه دي.
یو ورځ مخکې او همدا ډول دوه ورځې مخکې مې هېڅ شی کور ته رانه وړل، ښار ته لاړم، هېڅ کار مې ونه کړ، خالي لاس بیرته راغلم. ځینې وخت همداسې کېږي چې هېڅ کار نه وي، ماشومان ژاړي او نارامي کوي، وروسته له مجبورۍ ویده کېږي. ماشومانو ته وایو چې سهار ډوډۍ درته راوړو او همدا ډول خبرې ورته کوو.
په ورته وخت کې د کابل یو اوسیدونکي چې په خوارځواکۍ اخته ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
لرو د کور کرایا او د کور لګښتونه نشو پوره کولای. زما سن کم دی خو که می وګوري حیران بشي چې دا خزه څومره عمر لري.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي په افغانستان کې وضعیت تر هغه سرحده نه دی رسیدلی چې د ملګرو ملتونو په راپورونو کې یادونه کېږي. خو د ملګرو ملتونو د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون د شنبې په ورځ په یو راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه لیکلي، لسیزو جګړو، طبیعي پیښو لکه زلزلې، وچکالي او یو شمیر نور هغه عوامل دي چې افغانستان په نړۍ کې د بشری ناورین له اړخه په یو ډیر نامناسب هیواد بدل شوی. په همدې حال کې بېوزلو کورنیو ته د مرستو رسولو یوه همغږي کوونکې همیرا فرهنګیار وایي په بشری مرستو سره په افغانستان کې د تلپاتې بېوزلۍ مخه نشي نیول کېدی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلکو لپاره د کار په پیدا کولو ټینګار وکړ.
اما هی کومک رسانیو ها به شکل مقطعی
د مرستې بعد لنډ وخت لپاره وي او د خلکو د رنز لپاره به درمل نه وي. دا ډیره دردون کې د چې زموږ یو باسواد ځوان د مرستو اخیستو لپاره نوم لیکنه وکړي، داسې مهال چې د کار ډیر ورتیا لري. له همدې امله باید د طالبانو حکومت د دې ستونزو د پای لپاره پروګرامونه ولري. یو هغه پروګرام چې کولای شي د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي د ځوانانو لپاره د کار پیدا کول دي.
ایجاد کاریابی برای جوانان می باشه.
د نړیوالو راپورونو پر بنسټ افغانستان د خوړو د ناورین پر راپورونو کې وم هیواد شمیرل کیږي چې یو برخه نفوس یې لږی او ان د مرګ لګواخ سره مخ دی. دا راپور چې 15 میاشتې وړاندې خپور شوی پکې راغلی چې په افغانستان کې خلک په 2022 کال کې د خوړو د کمی له امله له بدترین حال سره مخ وو. د ویلو ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په 1990 کال کې د اکتوبر 14 د خوړو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. هر کال دا ورځ په دې موخه نمانځل کېږي چې لوږې او خوارځواکۍ ته پام وشي او تر څنګ د دې لپاره نړیوالې هڅې وشي چې په راتلونکي کې هیڅوک په وږې نس ویده نه شي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای چې د هرات ورستۍ زلزلو دوی نور هم نړیوالو مالی پرستو ته اړ کړی دي. د دبليو اف پی یو چارواکي د اکتوبر په 14 مشال لري ته ویلي دي چې د افغانستان په لویدیز کې سباند 100,000 زلزله ځپلو خلکو ته د بیړنۍ مرستو لپاره 19 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. سفیر الله ستانکزی په دې اړه دا ریپورت برابر کړی.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د افغانستان په لویدیز کې ورستوي زلزلو هغه کلی زیانمن کړي چې خلک یې له پخوا بیړنیو مرستو ته اړتیا درلوده. دغه پروګرام د چارواکو په خبره په افغانستان کې د اقتصادي بحران او راتلونکي ژمي سره د مقابلې لپاره پیسو ته اړتیا وه او دې زلزلې د دوی ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی موسسې د عامه اړیکو مسؤل فیلیپی کروپف پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په دغو سیمو کې د زلزلو وروستیو لویو ټکانونو او په پایله کې رامنځته شوې ورانۍ او مرګ ژوبلې دوی له خپلو نړیوالو مرستندویانو د لا زیاتو مرستو غوښتو ته اړ کړل. هغه زیاته کړه د هغو خلکو په اړه چې د زلزلې له امله مرستو ته اړتیا لري د دوی ارزونې لا نه دي بشپړې شوې. تیره اونۍ سیمې ته زموږ د سفر په ترڅ کې روښانه شوه چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلک بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. دوی په سختۍ سره حتی یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. دوی لږې ځمکې او څاروي لري. له همدې امله دوی بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د اوږدمهاله پروګرام له لارې د اغیزمنو خلکو د ژوند د سمولو په لټه کې دی، خو پیسو ته اړتیا ده. په ټوله کې د افغانستان څه باندې 9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري چې له ډلې میلیونونه خلک بیا داسې هم دي چې د لوږې سره یو ګام واټن لري او د یو څاښت ډوډۍ هم په سختۍ پیدا کوي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د جمعې تر ورځې 4000 کسانو ته د خوراکي توکو مرستې رسولي. موږ له زلزله ځپلو سره مرسته وکړه، خو د خلکو ته د خوراکي توکو په ویشلو کې مو له هغه پروګرامه کار واخیست چې ما مخکې پلان کې درلود. موږ په بیړنۍ توګه 900 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو چې د دې ویجاړونکي زلزلې او وروستنیو ټکانونو له امله 106,000 زیانمنو ته مرستې ورسو. طالب چارواکي وایي د تیرې ورځې زلزلې په پایله کې 2 تنه وژل شوي او 106 نور ټپیان دي. د ډبلیو اف پی د عامه اړیکو مسؤل وایي دغه پروګرام د بودیجې د کمښت له امله له هرو 5 کسانو څخه یوازې له یو سره مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام په خبره دوی د ژمي لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو په خاطر 400 میلیون ډالرو ته اړتیا لري او لږ تر لږه 5 میلیونه اړمنو ته مرستې رسولی شي چې له ژمي را ووځي.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې په سلورو کې خدانه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
او ریک موږ د لوګي نمبر که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو 200 سم زمو څخه هم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټول مال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو غاړه ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږه او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماځیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر 9 بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په بلوچستان کې په زور د لادرکه کړل شو خلکو لپاره کارکونکو د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ورسته عدالت حقیقت لری بللې ده. کاکړ ویلی و چې په پاکستان کې واځي 50 کسان په جبري ډول لادرکه دي، خو د غیب کړل شو بلوچستان د مندرو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فور میسنګ بلوچ پرسنز وای چې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د جبري ورکو کسانو شمیر په زرګونو کې دی. په اوس په دې اړه سندي ویلي خو د حکومت خپل کمیشن هم د دغو لادرکو کسانو شمیر په زرګونو کې خولې دی. په دې موضوع زمنګ همکاري انیسا اجمل دا ریپورت جوړ کړی دی، راځي چې په غاړه وورو.
په بلوچستان کې د لادرکه کسانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د بشري حقونو وزیر خلیل جارج اغه سرګندونې ناسمې دي چې ګواکې د بلوچستان د جبري تختونو شمیره شاوخوا 50 ده. دوی دا خبره لغروستو د اکتوبر پر 15 مشال ریډیو ته وکړه چې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ بی بی سی ته په ورکل شوې مرکه کې چې د سپتمبر په 9 خپره شوې وویل چې د ملګرو ملتونو د جبري تختونو پړه کمیټې تر مخه په بلوچستان کې د جبري تختونو شمیره شاوخوا 50 ده. انوار الحق کاکړ زیاته کړې چې ځینې وختونه دوی ته داسې شکایتونه هم راځي چې 5000 کسان لادرکه دي، خو ملګرو ملتونو پاکستان ته یو طریقه کار ورکړی چې لومړی باید د خلکو معلومات راغون کړل شي او بیا دا ویل شي چې د لادرک کسانو شمیره څومره ده. نگران وزیر اعظم دا هم ویل چې باید یو تن هم په جبري توګه اونه تختول شي او چې کم 50 کسان ورک هم دي نو حکومت د هغې د کیسونو جاج اخلي. نوموړي زیاته کړې چې حکومت د جبري تختونو مسئلې ته ګوري او هڅه کوي چې دا ډبل کیسونه کم کړي. ورته خبره د بشري حقوقو نگران وزیر خلیل جارج د اکتوبر په 14 د ډان ټلویزیون خبرونې دوسرا رخ کې هم وکړه او وی ویل چې د ده نظر له نگران وزیر اعظم جلانی شي کېدی ځکه چې دا دواړه د کابینې برخه دي او انوار الحق کاکړ د لادرک کسانو په موضوع له ده زیات معلومات لري. خو په بلوچستان کې د لادرک کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس مشر نصر الله بلوچ د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته ویل چې له دوی سره د درج شوو شکایتونو له مخې په بلوچستان کې 6813 کسان لادرک دي. نوموړي زیاته کړه چې د نگران وزیر اعظم او بشري حقوقو وزیر د جبري تختونو شمیرو کم یادولو په اړه بیان د حکومت د لادرک کسانو لپاره د جوړ شوي کمیشن له شمیرو سره په تضاد کې دی ځکه چې دا کمیشن وای د زرګونو لادرک کسانو مقدمه اوري.
جو کمیشن ہے 2011 سے کام کر رہا ہے
د لادرک کسانو لپاره جوړ شوی کمیشن چې د 2013 میلادي کال راهیسې کار کوي اکثره کیسونه خارج کړي دي او وای چې دا په جبري توګه د لادرک کل شو کسانو په زمره کې ناراضي غني د دغو کسانو په اړه پروډکشن آرډرز هم جاری شوی دي. نو دا وجه هم دا چې دوی د بلوچستان د ډیرو لادرک کسانو شمیرې کم یادوي. بل سخت کال د جنوري راهیسې کمیشن د هغو شاوخوا 15200 او 3000 کسانو مقدمه هم پر مخ وړي چې موږ یې نمونه قامي سملای ته په یو لیست کې ورکړی وو. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د بشري حقوقو وزیر خلیل جارج ته پکار وو چې لومړی د حکومت لخوا له جوړ کمیشن سره د درشو لادرک کسانو شمیرې معلومې کړې وې او بیا به یې بیانونه ورکړي وو.
په پاکستان کې د لادرک کسانو د موندنې حکومتي کمیشن په 2011 کال کې کار پیل کړی وو. یاد کمیشن وایي چې د روان کال تر جون میاشتې 9,000 ورک کسان ثبت کړي دي چې 5,300 یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لادرکه شوي دي. کمیشن زیاتوي چې په دې کې د 2,499 کسانو د مقدمو په اړه فیصلې شوې دي او د 2,290 کسانو قضیې روانې دي. دغه سی په بلوچستان کې سمی دین بلوچ چې پلار ډاکټر دین محمد بلوچ یې له 2009 کال راهیسې لادرکه د مشال لډیو ته ویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تر حکومت او بیا د کورنیو چارو پخانی وزیر رانا ثناءالله او نورو حکومتي چارواکو ورسره دا خبره منلې ده چې له بلوچستانه ګڼ خلک لادرکه شوي دي او د دې مسئلې د هواري لپاره کار کوي.
سرکاری ڈاکٹر وو د 2009 کال د جون پر 28 د شپې مهال په ساده جامو کې کسان راغلل چې ورسره وسله هم وه. زما پلار یې لزان سره بوتلو او تر اوسه هیڅ معلومات نشته. په بلوچستان کې خو له یو کلي څخه 50 تنه اوچت کړل شوي دي. دغه سې د کوټې په مري سیمه کې د یوې کورنۍ شاوخوا 10 تنه لادرک دي. نو انوار الحق کاکړ بیا څنګه وایي چې یوازې 50 تنه ورک دي؟ ریاست دا خبره بالکل نشی ردولی
اور ریاست اس چیز کو کسی بھی طریقے سے ڈینائی نہیں کر سکتی.
خود بلوچستان بشری حقوق کمیشن مشر حبیب طاہر دا اکتوبر پا 15 مشال ریڈیو تو ویل چل بلوچستان دلا درک کل شو کسانو کورنیو تا دا شکایتونو درجہ ولی لڑکی دڑکی ورکول کی گی نسکا دلا درک کسانو یا جبری تختونو کرش میری لئیچا سر نشتا.
Disappearances organizations شکار کوي دوی نو د دوی خپل میکانیزم د دوی خو نو د زرو حساب سره وایي فیګر شته لیکن موږ سره هغه موږ خو نو فیګر هغه فیګر کاونت کوو چې دا پرټیکولرز دا هغه وي د شناختی کارت نمبر وی نوم وی کور ایڈریس دا شیان باکا دی یو پروفارما موږ جوړ کړو خلک دی معلومدار د څوک خلک دی انوالو په دا ډیسپیرنسز کې نو بیا دوی کوشش دا کوي هغه سل کانټیکټ کیو بیا هغه خلک دی ته امید ورکوي چې ته تاسو رپورٹ مکوي او تاسو کسان رابسي واپس راځي. نو دا ډیر لوی وجه دی د رپورٹډ کیسز ډیر کم تعداد دی.
وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس او د لادرک کسانو حقونو لپاره کارکونکو د خلکو د لادرک کولو تورونه په امنیتي او ریاستي ادارو پورې کوي او وایي چې د پاکستان ریاستي او امنیتي ادارو هغه کسان عدالت ته لوړاندې کولو پرته په پټو بندیخانو کې ساتلي دي. خو د پاکستان فوج د خلکو د لادرکه کولو تورونه تل رد کړي دي او وایي چې فوج د خلکو په ورکولو کې هیڅ لاس نه لري.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه کې د دې غړی اخیری ریپورت ورزو د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمې په باجوړ مومند او خیبر او تورغرز لوکي حقوق مرکزونو کې کاروندګرو ته د روزنې لړۍ پیل کړې چې د امریکا او ملګرو ملتونو په صدا پاسا $1 میلیون مالی مرسته جوړې شوې دي. دوی کاروندګرو ته د زمکې تیارولو د غشان خپل فصلونه د نقصان حشرات او وخونه بشکولو او بیا د حاصلات او د وبخر په اړه معلومات کوي. تربیه خستونکو زمینداران د روزنې لری پروګرام خوشاله دی وای چې د پخوا پرتلې فصلونه خوشوي دي. تفصیل د مجید بابر ریپورت کې ورو
د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمه وایي چې د ملګرو ملتونو امریکا په مالی مرسته د کاروندګرو د روزنې لپاره جوړ شوو مرکزونو کار پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 2 د خیبر پښتونخوا د کرنې د پراختیا محکمې د مخدره موادو او قانون پلي کولو لپاره د امریکا د سفارت دفتر او د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام UNDP د سکم $1 میلیون په مالی مرسته د زمشوي زلو په ګډون په خیبر پښتونخوا کې د کاروندګرو لپاره د روزنې د سلورو مرکزونو پرانیست. د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وویل چې د دې مرکزونو جوړولو بنیادی مقصد د زمشو او بندوبستیز لو کاروندګر د بنګو او پیمو د غیر قانوني کرنا قانوني فصلونو ته اړول وو.
د کم زنګ سلور سنټر دی، ټریننګ سنټر دی، دا کنه چې UNDP 57 سره راښیوي دي. دا یو په تورغر یو په ممن یو په جوړ او یو خیبر کې دا سلور ونه چې دینو دا یې مین مقصد دار چهره دا یو زمیدار او تطاره یو سہولت دې کې پیدا شي چې هغه ته نږدې د دې په علاقو کې د تربیت ورکول او سہولیات په دې کې موجود دي. نو دې کې دا قصه سہولیات په پیښې دي او په دې کې باقاعده تور زمونږ زمیندار او تربیتی پروګرامونه د ډیپارټمنټ لاندې شروع شوی دي. تقریبا اب ساتم سره سلور پیندر ټریننګز پر تخت شوی دي پر سنټر.
د جان محمد په خبره په دې مرکزونو کې کاروندګرو ته په وخت سره د فصل لپاره د ځمکې چمتو کولو د کښت طریقې کار فصلونو ته د ځان رسونکو وخو او حشراتو مخنیوي د وبخور د حاصلاتو د راټولولو ذخیره کولو او بازار موندنې په اړه روزنه ورکول کیږي. د مومندو د شیرې کلی کاروندګر فیروز شاه هم په یو غون کې جوړ شوی د مرکز نه روزنه ترلاسه کړې ده. د اکتوبر په 15 د خپل پټینا د پیازو د کار پر مهال یې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه روزنه سره د فصلونو حاصلات دوه چنده شوی دي.
یاره سه ډیره تجربه لري تخوذ الحمدلله زکه شي من به مخ به زغله خار مثال د پیاز به او یا به د مرشکی او نو هغه به من د زمکه سفر خو لا کاو کنه خو من ته د تجربه خو درې درې وسه گئی په پټی کې یو نه نو هغه من د زمکه نه او چت جوړ کا چې هغه او چت جوړ شنه خو من شو چې تاسو به د بزغله خرابېږي نه چې هر قسم بزغله تاسو غړی ټماټر کې د پیاز یو کړ کریدي دا دپکه وکړي او بل دا خبره تجربه دار شي سه به من ته هغه دا غلا کړ چې د زمکه تاسو په دغه وای په ادرې پالې بني هغه جوار موږ ورو دا غوې غو تجربه بني نو ان شاء الله چې موږ دا پټیو چې مخکې به لکه شل منه کول کنه تلس منه نو بس وسه تیش منه دیس منه کې غځای.
په دغه مرکزونو کې د روزنې د پروګرام کوارډینیټر نوید یوسف زئی وایي چې په دغه روزنیز پروګرام کې د ډرون الوتکو په ذریعہ په فصلونو د دوايي پاشلو د نو فصلونو د کر او بازار ته د لاسرسي روزنه هم شامل وي. د په خبره د صوبې د هر سیمې زمکه د بیلابیلو فصلونو لپاره مناسبه ده. د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې یوسف زئی د خیبر ضلع په اړه وویل
مونږه بکیرات چې کم دینو تاسو تم پکره دا بنگ او دا کی سره دا ډیر وخت نه دی بیا مونږ سې چې چې مونږ دی لا سم فلاور سیډ مول ور او الوغان او دا ډیفرنٹ سیډ نور مو کنه دی هغه پر بزن دا چې لګه دا غلط خیبر
پختونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وایي چې کروندګر کولای شي چې د کر کروندې د بیرابیلو تجربو د فصلونو د درملنې او جدید طریقو لپاره دغه مرکز
غږیزو
پیغامونو
زمانور پیغامونو دی مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کی ریارانو
نور نکی لمان یو غړی ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی راوړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 سلور سو شل و سو دریاویا شپک سو وسلویخت سلور سو شپک نوی.